Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي اسمبلی یو دیرشمه او د سپتمبر 22مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي سر کې هم څو خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون پیل کړي. دغه وزارت پر خپله ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایی اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې تیر کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د بګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت ځلغوزي بهر ته صادر شوي دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا ځلغوزیو صادرات کم شوي. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ځلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي ژر به 18 ټنه ځلغوزي ایټالیا ته صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي.
خواشینی سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې بیلابیلو سیمو باندې کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوې دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
بلور ته ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 44,000 پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د پاکستان په سیلزپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید ده او له دې ناروغۍ څخه د مړو شمیر 324 تنو ته رسیدلی دی. او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2020 کال د ګول کیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپانې رخشانی موسسې زهرا جویا ته ورکړه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبری کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ یو شمیر مشران پر افغانستان غږیدلی.
د غونډې ته د جرمني صدر اعظم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي.
د طالبانو لخوا د پوهنې د نوي وزیر ګمارنې ته غبرګونونه ویل کېږي. دا وزیر هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو سخت دریز لري.
ویل کېږي چې دای پنځه شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې ده چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
کابل کې رستورانونو ته د خلکو تګ کم شوی او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نړۍ مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
د اوکراین د کرکچ پاره د چین دریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو خواړو چې اوربند وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منی. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی و اویایمې غونډې ته د بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګې پر موضوع تمرکز کړی دی. یو شمیر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړي. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغان جنوب په محرومیت هم خپګان ښکاره کړی. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا، له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړ او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یوه شامله مسأله وانګیرل شي. دې غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نه شي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبنل. شولز دې مسالې ته په اشاره وویل هیواد یې د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډېر دي او هڅه کوي چې د آنلاین غونډو له لارې د طالبانو پر ضد خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په اویایمه غونډه کې د نړۍ یو شمیر مشرانو د افغان جنو پر وضعیت هم خفګان څرګند کړی او لامل دادی چې د انجونې له تعلیمه بې برخې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د سه شنبې په ورځ مولوي حبیب الله آغا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. له طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه وه چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نه پرانیستو له مسلې سره څومره اړیکه لري؟ اسمت سروان په همدې موضوع د سیاسي چارو د شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي نظر پوښتلی.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلي اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننای فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په خو وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلی وو. پلرونه آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنوم باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسنی حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو ارګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. دوی کومه خاص حکومتي تجربه د پخوانه نه لرله. خو په کندهار کې دغه فامیل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هیبت الله خونزاده وو یا املا محمد مر خونزاده وو غوی ته منلې فامیل د احترام ورته لري. له دې عمله زه فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی ده.
نو څه فکر کوي چې حبیب الله آغا د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي
او د نړیوالو انتقادونو کم شي د لپاره ټاکل شوی دی، او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي.
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زداکړې نه دي کړې، یو عادي زداکړې په مدرسو کې تر سره کړې دي. اصلا شیخ نور الله چې د دوران دی نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو، هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړه، چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شوله، چې له امله شیخ نور الله یو څه مایوس شولو. خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي، او ویل کېږي چې دغه پرانستلو لومړۍ طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې وه، چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کېږي تعداد یې 15 کسه ده، او تر شیخ حیبت الله خوان راتاو دی هغوی لخوا رد شوې ده. نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله آغا ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې، د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې، او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي، او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري، او ویل کېږي چې دغه 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې ده چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
ژورنالیست او د چارو شنونکي سمی یوسفزای و چې د طالبانو لخوا د پوهنې د نوي سرپرست وزیر د ګمارنې په تړاو له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل طبي پوهنتون ځینې استادان تاییدوي چې دغه پوهنتون د ادارې له لوري خزینه محصلینې له عکس او ویډیو اخیستو منع شوې دي. دغو استادانو ازادي راډیو ته ویلي چې د پوهنتون له ادارې دوی داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د خزینه محصلینو لخوا عکس او ویډیو اخیستل د شریعت له اړخه ستره ګناه بلل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي راډیو سره شریک کړای او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لو دی ډاډ وکړي، ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل، بلی دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلی ته په بیلابیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیت نو د دوی ژوند او ورځنی چارې لستون سره مخ کړی دي.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګری زیاتېږي. دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي، او یو شمېر استادان خو له هېواده وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي، او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
محدودیت های خانم ها طبیعی است که روز به روز زیادتر میشه.
حتی موکرا په دیاره د کابل طبی پانتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو ستر ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالس او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منسویتي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکری نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند سوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نه سول.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسی هیڅ خوانځي نه لري. د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ یو لوی کلی دیسی چې شاوخوا 2500 کور پکې آباد دي خو هیڅ خوانځي نه لري او اوسیدونکو یې له دولت غواړي چې خوانځي ورته پرانیزي.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 50 کیلومتر واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسی دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جومات لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کله هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زه، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلی ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیمزوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه شته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیری اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیری برخه یې ځوانان دي. دا دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی والوایي
غوښتنم کړی ده، بار بار م کړی ده، منډم کړی دی، اصلا نم چارواکو غږ نه درویدلی. لنن څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلی په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه موږ ته بېله کړي و، ورته اخیستیم و په بیه. هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي، نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پروپوش روان کړی دا او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبری ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی. سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. دا تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسی بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د روسیې د ولسمشر له لوري د احتیاطي ځواکونو د وربللو په اړه روسي اعلان په نړیواله ټولنه کې غبرګونونه پارولي. ولادیمیر پوتین پرون خپلو هیوادوالو ته په وینا کې د احتیاطي ځواکونو د چمتو کېدو د اعلان ترڅنګ وویل چې لویدیځوال غواړي روسیا کمزوري کړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د یو شمیر احتیاط ځواکونو د وربللو اعلان په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل کابو و میاشتې تیریږي، او اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې توانېدلي چې په ځوابي بریدونو کې خپلې یو شمیر سیمې بېرته ونیسي. پوتین په خپله پرونی وینا کې خپلو هیوادوالو ته وویل لویدیځ هڅه کوي چې روسیا کمزوري او ویجاړ کړي، خو هیواد به یې د روسیې او د خپل ولس د دفاع لپاره له ټولو هغو وسایلو کار واخلي چې لري. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې اوکراینی ځواکونو په یو لړ ځوابي بریدونو کې د خپل هیواد په ختیځ او جنوب کې یو شمیر بایللې سیمې بیرته ونیولې. دا هغه سیمې دي چې روسیا غواړي د کریمیا په شان یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. روسیې ویلي چې په دغو سیمو کې به ټول پوښتنې وکړي. د ماسکو د اعلان نه یوازې د اوکراین د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو غوسه پارولې ده. لویدیځو هیوادونو له وړاندې څخه د دې ډول ټول پوښتنې په رسمیت پیژندل رد کړي دي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وونین هم پرون په یو خبري غونډه کې د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه وویل
د اوکراین د کرکیچ پاره د چین دریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو خواړو چې د خبرو او مشورو له لارې اوربند وکړي او حل لار ومومي.
خو په همدې منځ کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له یوه روسی خبریال سره په مرکه کې پرون وویل چې ډیر شمیر احتیاطي ځواکونه لري. د خپلو تجربه کارو پوځیانو شمیر کابو 25 میلیونه وباله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی، خو ترې وړاندې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
فارن پالیسی خپرونې د امریکا د خزانې وزارت لخوا د سویس یو صندوق ته د افغانستان بانک د کنګل سوي شتمنۍ پر استولو یوه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې لولو د امریکا د خزانې وزارت 3.5 میلیارد کنګل سوي شتمنۍ د سویس یو صندوق ته لیږي، خو د کارپوهانو په حواله راغلي که امریکا وغواړي او کنه د دغو پیسو ګټه طالبانو ته رسیږي. په مقاله کې د چارو د کتونکي او د نړیوال بانک د پخواني اقتصاد پوه عمر جویاله په حواله راغلي له دغو پیسو د افغانستان پورونه ورکول کیږي، او د ده په ټکو دا کار طالبان له مسؤلیت او د خراب اقتصاد له مدیریته خلاصوي. وړاندې راغلی دغه پیسې عامو افغانانو ته چې د مقالې په وینا له بیکاری، بېوزلۍ او ناوړه اقتصاد رنځ وړي کومه ګټه نه رسوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب خبرونی ته ویلي د افغانستان د پیسو زیرمې د افغانانو ملکیت دی، او له کلونو راهیسې د پیسو د ثبات، د مالي سیستم د پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیاوو پر لارو چارو لګول سوي دي. نوموړي ویلي د دغو پیسو د تخصیص، استفادې او انتقال په اړه د امریکا هر ډول اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی، او باید له سره غور اور باندې وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د جیش محمد وسلوالي ډلې د مشر مسعود اظهر په اړه د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په بیلابیلو دریځونو تمرکز کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلي سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې د مسعود اظهر د اوسېدو راپورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای په وروستۍ غونډه کې هم ویل چې اظهر په افغانستان کې دی. په مطلب کې ولو جیش محمد له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له موضوع د با خبره سرچینو په حواله ویل سوي په تیرو کلونو کې د دغه ډلې شاوخوا 2000 جنگیالي د طالبانو په لیکو کې جنگیدل د تور پیسو سپیناوي او ترهګری سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس FATF یو اساسي غوښتنه هم ده چې پاکستان باید د مسعود اظهر پر وړاندې اقدام وکړي. لدغه ادارې سره پاکستان لا هم په خړ لیست کې دی او پاکستان هم دا روان کال دوه ځله له طالبانو وغوښتل چې مسعود اظهر تعقیب او توقیف کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د هغه حضور رد کړی دی.
د رستورانونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او دغه شان د طالبانو لخوا د یو شمېر محدودیتونو له امله یې مشتریان کم شوي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمېر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړله. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغمه زړه رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه اوس ښه پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکي مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي، راځي پوښتنه ورزنی کوي چې مثلا څوک دا اول دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر مېرمن اوسیږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی مونږ څنګه باور کولی سپه دې چې دا ستا مېرمن ده.
د کاپیسا اوسیدونکی جلال بیا وایي چې بیکاری او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبان لږه تک سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خراب ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یاده مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل خرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک وخت دی لپاره نه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نغوړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خبر شي وایي چې خلک له طالبانو ډاریږي، د خپلې کورنۍ له میرمنو سره ناراضي، ځکه په وار وار مليدلې چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنه ورنه کیږي چې تاسو څه سره کیږئ.
امارات ولا دارم خلک ناراضي، نامزاد سره براتل یا خپل فامیل سره براتل، اکثره ته خلک براتل نو وس سره شي، اکثره ته پازابه ولم کوي، پښتنه ته کوي چې تاسو څنګه استعداد سکیږي وغه د سکیږي، لډاره خلک ناراضی منګه کاروبار هم دا سی بي خدمت ذاتي په سقوط کړه.
خو طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر به دا اداوي ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پښتنې درې کېږي چې څوک یو دا څوک ده او نه داس تر سره شوی دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللای شو.
د یادونه ده چې مخکې ورته اداوي په هرات ولایت کې هم شوی وي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه مهال دا اداوي رد کړی وي.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو پایته رسیږي، وروسته درته دری خبری مجله هم پیلېږي. کوربه زموږ همکار جاوید فیضی دی، خو په پای کې په مکرې ستاسو یو شمیر پیغامونه ده.
زما نوم سمیع الله غادي د کندهار یتن اوسیدونکی یم. دغه کمی تلاشیان چې اوس طالبان کوي په ښار کې، دوی په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه ښځینه کارمندانې هم نه ورسره د کور ټول سامان آلات سره راغورځي، سره شنی په یو بل نامه باندې، نو دوی یو لړ مشکلات خلکو ته پیش کړي دي. نو د دې څخه وروسته چې کله دوی تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې، هغه هم په کورو باندې ننوځي. موږ ته دا نه معلومیږي چې دوی اوس دغه د طالبان دي او که نور خلک دي، ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو، نه کوم هغه درشی وو، یعنی پر مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کوټ نه نوځي، نو د خلکو ته به زیات مشکلات پیش کړي.
سمانو محمد حسن د کندهار ولایت اوسیدونکی يم. دا تلاشان چې روسي وي دي ډېرې بې باوري رامنځته کړې ده، خلکو ته ډېرې ستونزې پیش کړې دي. ښځینه پولیس هم نه لري کورونو ته په خپل سر نه وځي، رسمي لباس نه لري، ډېر کله په کورونو کې انساني کرامت هم نه مراعاتوي.
سلام علیکم، زه محمد اسماعیل د کندهار ولایت خبر سره کوم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. د ارڅوک سی وایو د تلاشی کې مخه دغه موږ دغه چې کورو د دوه درېمه شپه د تلاشی روانه ده، هیڅ مشکل نشته. خپه ونر باندې تلاشی کوي د کور د کلی ملا او د کورو مشر ورسره په کور په کور تلاشی کوي. ښځې ورسره دي، ښځینه پولیس ورسره دي، هغه تلاشی کوي. دا ټول درواغ پروپاګنده چې خلک یې کوي، دا خاص د طالبانو مخالفین هغه خلک دي چې هېڅ شی نشته کوي. چا که دغه شی شخړه رامنځته شوې وي، هغه د دوی خپل کار دی. هغه له حکومت سره څوک جواب نشي ویلی، نه ورسره وایي تلاشی په بل حکومت کې موږ لیدلی و.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420 22 11 24 201.